نظر شماست.
د ازادۍ رادیو لومړی یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په مکړی د نن خبرونو ته. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نورې الهام بخونکې نمونې نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زنداني کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلی دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه، او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډیره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای د روان میلادي کال له پیلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل له دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلې او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سې کسانو کورمتوب کوي. ګڼو ادارو خبر ورکړی چې ممکن را روان ژمی سخت وي، ځکه د بېوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د ژمي تر راتګ مخکې لا سړه شوې. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه تیره جمعه د 6 منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نه شوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل، او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د راروان میلادي کل نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته ده څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوي چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمي پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول، او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی وروسته له هغه په ډزو وژه چې لومړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي ښځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې، او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیرونی پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې دوه اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته یې په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. لدې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترین کوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وایي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب سو، دوی اړس ول چې په نه امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاش کېږي چې ماشوم په نس ناست یخته دي.
میاش کېږي چې دغه کوي و عمل تبا یو پرم دغه څه سره واخسته د کوم شخانی ته راوړل شو. دا نه کومه چې دا وایي چې دغه ورته او شربت هغه کنه کې درد چراو. دغه واړو چې دغه ماشومان مو مرزان مو جوړ سي نو وسنګو کوپورت مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډک وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونو نظر ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
875000 په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د اجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغه هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رسخه کړيږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیداري ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لکه ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنۍ خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وای شاوخوا دوه کاله کیږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دی ورکړل شوی. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخوانی پوځي او ملکی مامورین دی وای ځینې حتی د خپل نفقې د برابرولو وس لا نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وای اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 کلونو معاشونه نه دی ورکړل شوی.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دورې ټوله د دولت کې تیر کړی ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده. ولی کوم وخت چې متقاعد شونو دا باندې عمر به جګیږي، میاد خدمت ډیریږي. نو په دې حالت کې بیا دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لباندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټولو سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي. پر رسانو پر اډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري. نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دی راکړی او فعلاً لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته یو طرحه چې غي جوړه کړی ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار امیر المؤمنین ته لیږلې ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورزي هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړې دا غوي موږ ته وای چې دا ستاسو یو مسلم حق د موږ درکو ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوی. ځکه دا متقاعدین ټول په کرای کورونو کې ژوندګي کوي، د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړی دي دا ټول د کور لوخي او ظرفونه موږ د قیمت به هر څه چې کور کې دلودل دا مو ټول خرڅ کړی دي. بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمه شروع شوې ده. نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده. نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشي چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېناستلي دي. په دې اړه راپورونه شته، که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص د عاشو د عبادتې لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوي دي، حتی میوه خرڅوي، کراچۍ کوي، موچیتوب کوي. ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې اوسنان بیگانې ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو عبادت د فامیل فرض ده، نو اوس مجبور ده. دا متقاعد خو غیر له دغه معاش د تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت او عاش دوی د کورنۍ وکولی شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځله شپاړه سوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته عشا عباتم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیت هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، خو یا عشا عباتم موږ نه شو کولی. نو د الله امید ته ناست یو، نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داسې احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټوله دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بیماشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلی دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړی سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حملې کړې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څاروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوي صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلی شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په جواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاري او د دوړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توبونو بحث وکړ. السودانی په ورستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې د غلانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کوردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
خطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونی مبجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11 بجو دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 پر وړاندې قطر ته، سنیګال 2-1 پر وړاندې اکوادور ته، او انګلند 3-0 پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه، او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې قدرمنو اوریدونکو، له دې سره رسیږو د خبري برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام واورئ. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
او عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلې. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی د خر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغلی همت سره شخېدلې يم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مسالخه کړې یم، د ناول سره کړې یم، د لوند کیسو سره کړې دي.
کیسه هم لرو.
د اوبلی لغړې پر څوکۍ کې ناستم. نور نو ورو ورو د مخام رڼای پور کې دوه
کتر پای را سره وی. یو شمیر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په جنوب کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا وو میاشتو راهیسې دا غونډې هر اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسی ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې بالا پسې نوري هم غوړيږي.
په دغه غونډو کې نوی قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو ونې کې په شعر کره کتنې، په بل ونې کې په نثر کره کتنې، کله ادبي درس او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری، علمی تبصری او ادبی تبصری. د دې تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوی و، مګر زسه د ځینو ولایتونو له حاله لنږدې خبرې ما مثلا فعلاً دغه رقم ادبی ناشته یوازې په کابل کې پر لپسې کی، البته په ننګرهار کې هم کی، په ځینو ولایتو کې بیا نه کی. مثلا غزنی ته ځتللې و مالته دغه ډول مسلسلي و نيزي ادبي غونډې نه کی، په میدان وردګو کې نه کی. اني په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د مسپخین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا د غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخواوي په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر غونډې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علتي همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول؟ لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفی اغیز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغیز به یې او بد اغیز به یې، ځکه چې وروسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې بازي فرهنګیان د هیواد نه ووتل، خارجي هیواد ته لاړل، هلته میشته شو. ولې بیا هم نه امید کېږو؟ نو ځوانان شته، ما چې هغه ورځ د ختیز ادبي بهیر یو غونډه وکتله، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان، نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې دېرش کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي، د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیز ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم، ټول پکې لس دولس کسنه برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د دیرشو سلوي خونه وي، او اوس بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه وویل چې د چا خبره مونږ ته ماته راکړه، یعنې شکست راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله، دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویلو، که نظم یې وویلو، او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دوی تبازمایي وکړله، نو ډېر ښه روان وو.
د ختیز ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیز ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات، دوی سره د نوی ترکیبونه، نوی فکرونه هر برخه کې دوی ملاتړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیدل لپاره له لیکوال او شاعرانو غوړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو ملاتړ وکړي.
هغه صح جمهور چې کوم په دغه روسي او کوم سمات شوی دی، او په هیواد کې یو شمېر بهیرونو چې لډلې یو هم ختیز ادبي بهیر د خپل ناس کې پیل کړی دی، هر ونه په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په مانوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي، حمایه شي. ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي، یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي، طبعاً مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې دسه نه وي، نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه
په بیلابیل ولایتونو کې کې چرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي. ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نشي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګ کېدو یو علت شایي دا وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال لکلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلې نظر اخیستی دی، خو مخکې تر دې به د هغه سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کیږي، او دا غونډې په منظم ډول هر اونۍ نه وي، کله ناکله جوړیږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسکان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د روسګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه ویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمیناره ته مساعده سوی ده کده مشاعرات او تقوی الحمدلله امنیت تامین دي هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانان لپاره هغه زمینی او ته مساعده کنه هغه سهولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان درته لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوب کړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلې کې کارنامې ساده اتلو ظلمو
ای جانانه سبه د توایم داسې میانان ولا کزاوته
زمر د کلی سم او غر ګناهکار دل ته چنار دل ته نشکر ګناهکار ستاسو به چم هر یو سړی جنتی.
د مشاعرې په ورستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړې او دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز ویل چې د شعر په ژبه د اسلام قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جوړان دی هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره تر سره سوی و چې په پښه کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تللی دي. په اروپای هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم دارس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې ټول سیزې وشوې. دا لیکوال څنګه افغان فرهنګ غني کولای شي؟ په فرانسې کې لمیش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څول سيزي په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته لوړې زده کړې کړې دي.
فرانسې ته د کاکولو به بیرې لاري دي او هر څوک چې هر یو کولای شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر مشتي افغانان کولای شي چې مثلا د چې په بهر کې مشتي حتما یو بل ژبه باندې پیږي. دا ژبه د دې څه لري چې مونږ نه لرو کې دا چې دوی زمي کتابونه ورژباړي، یعنی ژباړي وکړي. کې دا چې دوی زمي شعران ولیکي، کې دا چې دوی حتی په موسیقي کې زمي شعران زده کړي، په نور هنرونو کې زمي شعران زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همداراز دوی کولای شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پر چورته ګوري هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې وو سیاغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېر کم تقریبا یعنی کم ژباړې کړي دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به راژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزن په فرانسه کې اوسئ د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډیر مهم دي؟ دا پېدرا وښپړي
د افغانانو لپاره کوم مهم دي کین د افغانانو لپاره جالب دي اتمن او د دغه شهر معرفي کول په خپل د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو لپاره بهترین عذر دا ده چې سړی وایي چې دا کار زه ښه کول غواړم، یعنی د ښه کول په بانه باندې نه کول ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه ترژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو او په نتیجه کې هیڅ هم نه کوو.
یو بله خبره
که څوک سنش باړي، لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم هغه د افغانستان اثرات دي، د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغیز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب و هوا هم په شعر کې نشته. دوی هماغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کلیک کړو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي، او دغه خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایانو ته د افغانستان په اړه څه کولی شي، نه په خپل افغانان ته څه لري.
استاد منلی که مثلا عام افغانانو تراش، هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو، جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره وسب سروکار لري. د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اغیز نه دی اخیستې په خپل لیکنو کې؟
نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی، او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي. نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونه نه لري کوي، او د بلې خوا د افغاني واقعیتونه نه لري کوي، او د زوړ ترمنځ د دین لار ورکړه.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډیر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي، او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي، او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي، او مخته یې نه دي ننوتي، او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړ شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دوی نه، هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده، او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره ارتباط دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دا وي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې، امریکایي کې ژوند کوي، هلته لږ ژبې سره آشنا دي، خو دغو ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي.
نو د ادبیات نه لوستل لکه هم دغه ده چې دې ټول سره که آشنا دي ورته خپل نه دي، دا ټول نه خپل کړي نه ده، دې ټول نه په مخ نه ورنه وتی، دې فقط دې ټول نه ژوند کړي دي، او ژوند دې هم د څه چې ورځې شپه کړي او شپه سبا کړي دي. نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وجه لپاره تکول مشکل دي. د فرهنګ د وجه لپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننه وځي، اگر خپل کاندي او بیا چې خپل ک خپل خلکو ته منتقل کړي، دا کار زحمت غواړي، او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان لري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري، او یو څه لمسوي، او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي دي، نه د خپل خلکو په درد خوري او نه بل څه په درد.
له شاغل منلي په مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې، له ازادي رادیو
د ډرامي لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 2018 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دا وی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشټ برابر دي، او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوالې ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړی دي که څنګه؟
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم، او بیا داسې یو مثال راوړم راوړو چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړه خولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال راخستلی، یعنی د ناولو څخه راخستلی، یعنی د لنډو کیسو څخه راخستلی. په دې خاطر چې د ډرامې سره پر کیسه باندې ولاړی،
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شاید دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج لټکی پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړی برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوي؟
نو دا خبره عمومي زما پر نظر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کی. دا خبره د تیاتر پر ډرامه کې ده. د تیاتر پر ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کیږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیون ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه ته ټول وړوکی ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کیږي او په اوج سره پای ته رسیږي. نتیجه ټول په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنی تاسو وبخښئ، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړی دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخه مې جلا راوړي دي، او د تیاتر په برخه کې هم پر داسې برخه غږېدل چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلکو خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې کاش کې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دا خبره چې تاسو یاد کړله، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانون کې پیښه کیسه بدل کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر دی، هغه که تلویزیون دی، که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېر باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهمه یو د بل سره تللي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلک خوښ ته نه ګوري. یعنی پر نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلې دي، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. نو چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي، اورېدونکي به څه متاجل کړي؟ دا دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کې دې چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک هیڅ نه کی او وای لخته وای او تمخته په پانه کی وي؟
بخي ما کتاب پر دوه برخې شلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدل، نو د خپل بده فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکی برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري. څوک چې ډرامه لیکي دی، د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که یې تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانی ډرامو سکرپټونه که تاسې وګوري دا د ډایلاګ د ویلو دغه طرز به نه لیکي چې په خندا په ژړا په ژړغوني حالت دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیا ده. هغه اصلي مرکزي هدیا یا هغه فرعي هدیا هغه د ډایرکټر چې هغه مسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تللی. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. عمه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه رښتیا هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی دا دی دا دی، که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی بېلې چې خبرې وکړي. نو دا ډېر اسانه ده، یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه را لنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا دا دغه ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاوونه مو هدف دي او دغه داستاني
نه نه خپل ډرامه د خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده، یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرانوم یا رادیو اورم زه به تاسو مې دا څوک دی او څه غواړي، بیا چې دوی کله د ټکر مرحله ته ځي نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه هغه اوج دی کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېدي چې نتیجه معلومه شوله ډرامه ډېر اوږده شوي، یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسي چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه جوړېږي په ترتیب سره، یا د خاص نه
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په واده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باسه لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې څه باسه نه ورباندې کړی. په تیر بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سیمر پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا وان اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډو ډرامه د لیکوال کولای شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دېرش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغه اوس دېرش کاله کېږي چلیږي. نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت کړي د اولې ورځې څخه، بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډولي کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یو وخت توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاده نو بله ورځ موږ د سخت فوټبالر نه شو جوړولی، خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملی مثال په افغانستان کې یو عملی مثال په افغانستان کې د نوی کون ژوند دراما ده. دی یو ډیر غټ کتاب لري د هر کریکټر چې دی څنګه درامې ته راغلی هر څه چې برده باندې تېر شوي دي ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یادښت کړی دي. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پېښه ورته راغله په ژبې کې دا ورته راغله دا ناروغي باندې تېره شولې دی سپین زر دی اوس یعنې هغه په سوم د راډیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی دی اوس ژره سپینه ده دی اوس کمزوري شوی دی دی اوس امساله دي دا دی نو چې یو څوک په درامه کې دي خلک پوښله چې دا سړی زوړ شو بډا شو دا بیا وکال شو نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې وړوند شو بیا خو هغه ډېر ورکولی نه شو. نو او دا هغه وخت کېدای شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشت.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله په خوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنی دکان درلود. هغه وایي چې په ورستوي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی وو. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل گل فروشي واقعت
د کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشي جوړ کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني عصر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیرا بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکا کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسري. دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنوي کې د بوختیا ترڅنګ مطالعه ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو لامل له هیواد د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب منوالو وتل. اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنوي ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دیشمنی پاړه راپور خپور کړو لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای و کور ډیرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څه امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدې خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې برته غ نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اورېدلې ده دا چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشنا گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي. شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنوی او کورنوی سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارت په تاسو سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخه ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبورات ډیر سیاحینو سیلانیانو قربان وګرځي.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالهادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چیزه بس منظم مزم سال سپادی زور تناسب سیلانیان چې راځي سره یو ګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په دا وسه امارات کې به د خیر سره کار شروع شي چې جوړ شي برابر سلانيان به ام ډیر شي او د ځای به مثال وساته شي د نړۍ دوه سبم محفوظ شي او سلانيان هر وخت راځي دوه خوشاله شي چې چوپی سی ورک کم دوه خوشاله کیږي کله د سړی چوي
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه وابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتي لري
طالبان وشمنه کړی دی چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي د دې کور پاره د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې و چې دا کور به د ارګ د سلام خانی مړی په څیر رغوي په هغه وخت کې د کور د استملاک ستون سو او چارواکو ویلي و چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي خو هغه ژمنه په ځای نه شوه اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
دا سدی رادیو د بمجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلې یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمې لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لې شلې
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم یو یو موټر حسابوم چې تیریږي لګ لري یو پلورنځي هم ښکاری خلق نشم صحیح کولای خو زیړه چتری وینم چې پری ولاړه ده دو سات کیږي چې دیکړ کوي ته ولاړه يم نن مې له سهار زړه ډک دی هیڅ نه پوهیږم څه وای څه غواړي بس یوازې درد احساسوم که جړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم کلک پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړی کړکۍ مې بند کړه نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي کرمچ مې په پښو کړل انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم راښکته شوم بایسکل مې راواخیست خو نه پوهیدم چیرته لاړ شم بایسکل مې له ځان سره روان کړ د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم آیس کریم یې جوړ کړی و له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و ډبل کوټونه یې اغوستي و لاسونه یې خولې ته نیولي و د لاسو ګوتې یې ګرمولې یو آیس کریم مې واخیست او روانه شوم له کوره ډېره لرې لاړم خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه ځان سره مې وویل ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی دمې ته ناسته وم آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل خو زړه مې نه ښه کېده هماغسې پټ پټ خوږېده ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندي او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم نه پوهیږم پورته شوم بایسکل باندې مې پښه واړوله روانه شوم د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې زی او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې، ویده شوم. پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
لهم دې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غنډه رانغړم. تر بلې وی مو زحمت شي پر خدای سپارم. شدی وی
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزیره سر کوم مستون صدری اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا